سهار 5 بجې شوې. احمد شیبریم د سجرډو سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. سلامونه او خبرونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا غوښتنه هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په 2020 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران، واورې، تالندې، برېښنا، بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. په خبر پاڼه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو او د واورې اندازه بیا له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالانګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې په ساعت کې به د یاد سرعت له 500 تر 70 کیلومترو پورې وي. وبخښئ چې په ساعت کې به د باد سرعت له 500 تر 70 کیلومترو پورې وي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د کابل شهر په شیرپور سیمه کې تر 1550 چیرې په ډیره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبې پر ورځ په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په دې اړه وویل د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل شهروالي لخوا ارزول شوې وه. د د په وینا د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي چې دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. نوموړي دا هم ویل چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل شهروالي د معلوماتو پر بنسټ دا ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړې شوې دي. په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسی او مشانو جرګو غړي او سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي دي. د ایران د سپای پاستوران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وشل شوی دی. دغه ځواک پر نوویل چې کیومرس پور هاشمی چې حاجی هاشم مشهور دی د چهارشنبې پر ورځ د تکفیری ترهګرو له لوري وبشل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسران منظور تحریر شام ډله ده. د سپای پاسران د عامه اړیکو څنګه په یو خبر پانه کې همدارس ویلي پور هاشمی د بی بی زینب د سیارت له مدافعانو څخه او پوځي رتبه بریج جنرالی و. راپورونه وایي چې دا جګپوړی ایرانی قومندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لوري وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پوز او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبې پر ورځ د سوریې په شمال کې د پوز پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دا له 2 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د 2 سیمو په نیولو بریالي شوي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلونو د کښو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنگلاديش په مسابقه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د سیالي د روانې لیندې پاتلسمه پای ته رسیږي. دا سجیرړو د خبري مجله په منسنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان، تاجکستان د پولي امنیت اندیشنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیسته.
بعض استخباراتی منبو ویلی دی چې طالبانو خپل ثقیله سلا د شمال څخه یستلی. دا موضوع باعث دی سوی دی چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مو نږدې د څو صنعتي فابریکو له پرانیستو خبره وو. یوه یې د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستان کندهار ته ستانه شوي افغانان ژمي ته اندېښمن دي.
قلمې دغه مومنان مې دغه اړې دي، د زوی اتمان مې دغه اړې دي، وروره خپل د دغه مومنان مرته ولاړ قلا دغه رقم الات کوم دی دا د تشې وینې دریاو چېن موږ درګه په جلال کا ډوډۍ پخسوي پر د اصلور 500 کرو باندې.
په اسلام آباد کې بیا افغان کډوالو ته د حکومت خبرداري او کډوال اندیشمن کړي.
کشر دا منځ دا ستونزه بشپړ کې ډېر او غنان پر ډېر یو سر درد دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې سمنتی تړون د خړو هیوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د وداسي افغانستان غشتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نوي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو هدفمن پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون غړي هیوادونه دي. د دې تړون غړي هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ډلې امنیتی تړون غړي امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې ایز افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه استانی کې د ایوی اعلانې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سولې ایز خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی هم داراست د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړیدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډي امنیتی شورا اعلامیه چې په استانه کې دغه تړون د سرمشیزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغکوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړ کړی. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشو چې د تیری لړم میاشتې په 28مه ویبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواشه. لدی پیشو غوسته د طالبانو او تاجکستان ځای چارواکو د دې ډول بریډونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبري وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړی چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکو ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پیښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلی. دا موضوع باعث دی سوی ده چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټی 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکرای چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ایزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمایزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټ فارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي، چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وای په روانو پروژو کې 1450 کسانو ته د کار کولو زمینه برابر کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالي مسولین وای د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بلابل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نور به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت ویل
زمنګ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوي دي، دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا سي دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي، چې دا ټول د خاروالۍ کورنی اواید دي.
منګه سکالې 100 میلیون په ارزښت باندې د مهتلام خار کې منګه پروژې پلې کوو. ټول مهتلام خاریانو ته دا ډور کوو ان شاء الله چې منګه خپلک وزارت لدینه کوو او د پخت ډیر امیدوارۍ چې دا نورې ما بقیا کوم پروژې دي دا هم په خ دغه سره تطبیق شي او سره ورسی. 1450 کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپلو نور و ملګر سره یوځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای پوخوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونزو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغه ټولو مشکلاتو خلاص شوی او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادی بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي، څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاره سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي. او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چاري هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیاوي چمتو کړي.
بیا هم درغاونې پاړه راپور لرو. په میدان وردک یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او جنو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردک ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په مخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې، چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پانګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو ملیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړې ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دای فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا درې لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه پاپریکا درې ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای موخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دوی وایي د دې پاپریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروري یې پاړه وایي
تقریبا درې لکه ډالر سرمایه ګذاري په دې باندې سوې ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا شل کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم به انشاءالله دا زیاتیږي پسي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي بلکې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده چې راشي خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې کارګرو ته د کار زمینه مساعده شي.
میدان وردګو ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یوه مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع راخلو د افغانستان په ارتباط بیا به د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربان موضوع ته مخه کړو. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی سړي اعظم انګلا مرکل راتلونکو اونۍ د خپل هواد د پارلمان یو کمیسون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظم د محل د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني سړي اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلیه عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. اسرائیل د اوربان په دوهمه ورځ په لبنان کې د حزب الله پر جنو هدفونو بریدونه کړی دي. حزب الله د متحد ایالاتونو لخوا د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله نظامی څنګه په تور لسکې شامل کړی ده. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په موټرو کې د لبنان د جنوب جنو سیمو ته رسیدلي او د اوربان له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربان د چهارشنبې په ورځ ټینګ شو. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یو مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایی برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبې په ورځ د قوس په ومه اوربند نافذ شو. د اوربند له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسله والا ډله و همداراز یو سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پنځشنبې په ورځ چې د اوربند دوهمه ورځ وه، د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان پنهښ شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویلی چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربند شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3,901 کسان وژل شوي او 14,520 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان څخه کندهار ته راستنه شوی کډوال چې دا مهال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې
قلمي دغه مؤمنان مې دغه اړ دي د زوی کمان مې دغه اړ دي ورور خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د تشې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري فخصوي پر د اصلور څنګه کوو باندې خو ته راګر دې پر د خیمو باندې پر
دا کډوالي کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي. شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل سو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسیدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختي یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخت کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وک وروره دغه مومنان ګرد نه جوړ دي دغه تور تو ګر وساله ته دغه نه جوړ دي تبه کیږي کومه را پوری دي ټول کور مدا غره کم دي یم دې وروره ولا کم پر بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم وروره د خپل خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرد کښنانو د اټکم ورزان وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کیزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دار کم دي چې خلک مو وږي پر بده سیوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو اجه وسم پراته دي نو د وبو سره مغټ مشکل دی، دغه خیمو سره مغټ مشکل دی، هغه تیر ژلې چې پرسوی د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دار کمه د خیمه رسوي کړی دی، د و جمع د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه به لته پر هغه سر باندې، نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نومونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالي مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري، نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چارن په ماجر باندې دی چې بسره دې په ماجر کې براتي اسو په ماجر کې براتي نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبوس ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخه چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از موږ باندې د ژلې چربنیو خیمه ټول لسی کې د مرور خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دونه ور خطا دی ولا دوی دغه ولا کوته درو چې ما خړیا د بارانس ځان نه پپټ
دا خونو باران روان شي وبراله خوب خوم په مخ کې نو جمع دی یخ دی نری نری ټاټونه دی ټاټونه مخیمه مو د سری سری دی نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کول ته حاضر نسول، خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د 201 نوي کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
په کندهار کې مو د پاکستان د راستنه شویو افغانانو د ژوند په اړه راپور اوریده. بلورته د پاکستان د کورنوي چارو وزارت اعلان کړی چې د روان کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې رسمي جواز پرته نشي اوسېدل. د دغه هیواد د کورنوي چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې وویل که افغانان غواړي په اسلام آباد کې پاتې شي باید د کورنوي چارو وزارت له اړوندو څانګو جواز واخلي. خو دې پریکړې په دغه هیواد کې میشته افغان کډوال سخت اندېښمن کړي او د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او کوربه هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره دي دوی له پاکستانه وباسي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې
دا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو له هغو بې اسنادو افغانانو څخه دی چې وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د روان کال د دسمبر له 1 وروسته د بې اسنادو افغانانو د ایستلو په تړه وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دا چې نوی غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسکار دی او د اقتصادي ستونزو له امله د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لپاره ویزه نشي ترلاسه کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د 3 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په خبره یې د امنیتي ګواښونو له امله بیرته افغانستان ته هم نشي تلی. یو بل افغان کډوال ایمل چې له 3 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي د خپلو او نور افغانانو د ستونزو په اړه وایي.
افغانان چې پاکستان ته راغلي دوی خو خورا ډېرو مشکلات سره مخامخ دي چې د کار زمینه نه برابرېږي او تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی دلته انتظار دي، خو متاسفانه چې دوی پروسه لا هم تکمیله شوې نه ده او دوی لا هم د انتظار په حال کې دي. دا باید ډېر زر انتقال شي ځکه اکثریت د دوی ویزې ختمې شوې دي او د بیا تمدید لپاره هم اقتصادي ستونزې هم خورا ډېرې دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم د افغانانو اقتصادي ستونزې مني او هیله لري تر ټاکلې نیټې د افغانانو وضعیت په کتو د پاکستان حکومت دریز بدل شي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان په دې اړه د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې اسناد نه لري لږ تر لږه د ځان په پاکستان کې د UNHCR یا شار په دفتر کې راجستر کړي. زه باور لرم چې شرایط ډېر حساس دي او د دسمبر تر 1 نیټې پورې انشاءالله چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو په موقف کې بدلون راځي ځکه دلته په لکونو کډوال ژوند کوي او شاید چې لږ شمېر یې اسناد ونه لري.
وړی په پاکستان کې لمیشتو ټول افغان کډوالو غوښتي چې قانوني اسناد له ځان سره ولري او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د دسمبر له 10 وروسته هیڅ افغان وګړی په اسلام آباد کې د اوسېدلو جواز پرته نشي پاتې کېدی.
تمام افغان شهري 31
دسمبر افغان وګړي د دسمبر له 13 نیټې وروسته په اسلام آباد کې نشي پاتې کېدی. که هغوی غواړي چې پاتې شي باید د ډي سي له دفتر څخه د ان او سي سند واخلي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ان او سي سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا پریکړه له هغه تورونو وروسته شوې چې ګواکې افغان کډوالو د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو په هدف د دولت زده ترازونو کې برخه اخیستې وه. د اسلام آباد د پولیس مشر سید ناصر علي رضوي د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال